جل کېدو او یوول سنور د ټپ کېدو خبر ورکول شوی دی. خو د امنیه کمانډانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی، خو داسې ښکاري چې واحده کمانډه نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو هیڅ باک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمیو څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریش ته، دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي باز کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع ماتراته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکشه میرمن تاجور کاکړ وستایل سوه. د کاب د میاشتې په 18مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکشه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه سوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي جهاني په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغانو ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهاني میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یوه هڅانده استازې وګڼله او زیاته یې کړه د هرې افغانې میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یوه مخکشه میرمن ده او ستاینه پر ځای کار دی. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. ویې ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعال ده نوموړي د بون استرالی لوی جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بېوزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اژانس خبر له مخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دغو موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کامال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کب د میاشتې په 19مه د هرات والي محمد آصف رحیمي د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. ښاغلي رحیمي د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ سوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. ښاغلي رحیمي د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ سوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستي وي.
نور احمد شاهین سږ کال له 12م ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې 2 ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپریږي. زموږ همکار نورګل شفاق مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه شی و ورنه؟
د بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړی شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړوکی په دوه ده چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي. مجله او دا جریده به ډېره سخته وي چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده،
یعنی د ورغوي په اندازه ده که نه؟ او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړوکی وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړوکی وي یو څوک، خو چې کمالونو نه ډک وي. نو تاسې څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې عام وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیارې ولې کروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پوه په د ژوند په اړه لیکو، او دریمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پوه په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا منفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا دې هیواد ته لاړه، او په دې کال کې بالاخره مړ شو.
یعنی کلیشئی خبرې نه کوي؟
کلیشئی خبره نه ده. دقیقا دا هغه مشکلات څخه چې دا ساینس پوه راوتلی او بالاخره توانېدلی چې یو علمي کار باندې یا علمي شی د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفی ده. یعنی بعد څونه زیارونو نه
تاسې خبرونه داسې ښکاري چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسي معلوماتو په اړه وي؟ څنګه؟
دقیقا ټول ساینسي معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو زموږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشورې پاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې پاره چې ساینسي معلومات پکې ځایېږي، څنګه مواد ورته پیدا کوئ؟ څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نه زه راژباړم، او دا دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو مرفی نیسی دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي، او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پوه په اړه د ژوند په اړه لیکو، آغاز ما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلی دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پانتون کابل یو د وتلي او نامتو استادانو څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو او صفی الله عمران چې دا زما صنفای وو ډېر تکړه ځوان ده نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي. لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده که نه، دا ځینې ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسې غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسله څنګه ده؟ تاسې ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپېږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نه ور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي. مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپل یعنی مسؤل یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی دی تاسو ویل چې ځینو پوښتنو ته باید ځواب ویلې شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې په کوم یو علمي کار پیل وکړي نو هغه که یو ځل ناکامه شي یا هغه کار ما هلته پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت اینشټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلي چې دوی نړۍ ته یې وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسې هدف به دا هم و چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو ګڼې؟
تر اوسه پورې دوه ګڼې چاپ شوي دي. دریمه ګڼه هم انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشئ؟ څنګه ورسوي او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستی دی؟
زه به اول هغه ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم. نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې وړوړ چې ور یې کړم، ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځ نه پنجشنبه نه دغو ته یې وړم او تقسیموم. دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې ته د استاد ډاکټر محمد انور غوري ما ته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دري شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دري که دا د افغان ساینس په د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای.
او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک کې اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
پاڼې
تان ته بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به رسوم.
ډېر عالي. نو خپلو کارونو کې بریالي اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سمودله مخه د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بنسټ سره د معلم رستو په خاطر یو صندوق کې خوت. ښاغلی تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د ښاغلی تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مس؟
خیر وسومس.
په دې وروستو کې خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راته راکړئ چې کله ایجاد شوی؟
عموما صرف د ماشوم د ادبیاتو کور